Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځنبه ورځ د دیارلسو یو نویوم هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې اتلسمه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له اتمې سره برابر ده. د نوریاس نورینه کې هلی ومنه په دې خبرونه کې مو په هرات کې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په خلکو د وسلو د ویشلو او په دې اړه مو د کورنیو چارو د وزارت له عکس العمل خبرو. د نیمروز والي د افغانستان پر خاورې د ایران له لوري توغندیو او درنو وسلو د بریدونو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما له انتخابېدو وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ د هیوادونو د غوښتنو په اړه چې اوباما ته یې وړاندې کړي هم په تفصیل اوریدی شي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکه هم پام کړی دی چې مهمو خبرونو سرخطونه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسؤلینو د دې ادعا په اړه به چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې په خلکو وسله ویشل کېږي څېړنې وشي. د نیمروز چارواکي د ایران د سرحدي مسؤلانو سره د افغانستان پر خاوره د ایران له لوري د درنو وسلو د ویشلو په اړه خبرې کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د امریکا د جمهوري ریاست د سیشن بي د ورځې انتخابات د رقابت او ګنګونډي په یوه ښه فضا او ښه نظم سره ترسره شول. د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندر غاړو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې خپل کورونه پرېږدي. دوی ته ویل شوي چې نوی طوفان را روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسؤلینو د دې ادعا په اړه به چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې په خلکو وسله ویشل کېږي څېړنې وشي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي امنیتي مسؤلین به په هیڅ صورت دې کار ته اجازه ورنه کړي. د هرات ولی ویان محی الدین نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جهادي قمندانانو په نوم شورا چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان، اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان په نوښت جوړه شوې خلکو ته وسلې ویشي.
څرنګه چې معلومیږي په تیرو څو اونیو کې د هرات په ولایت کې د جهادي قمندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي چې دغه امر د افغانستان د اسلامي دولت د قوانینو پر خلاف دی او سیمه ییزه اداره به دا هرومرو پلټي.
پخوانی جهادي قمندان او د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان اتره اونۍ په هرات ولایت کې د خپل پلویانو په یوې غونډه کې وویل د پخوانی مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دی او کالتیا پیدا شي د پخوا په څیر به دوی وسلې ترلاسه کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو له تېر یکشنبه پورې د اوبو او انرژي د وزیر د خبرو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. دوی وایي اسماعیل خان په دې ډول څرګندونو سره افغانستان بیا د کورنۍ جګړې اور ته غورځوي. په مزار شریف کې د امریکا قونسل اپرون د اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو ته اشاره وویل د نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا په مرسته د افغانستان غښتلي ملي امنیتي ځواکونه جوړ شوي او نور د وسلوالو ډلو جوړېدو ته اړتیا نشته. د نیمروز چارواکي د ایران له سرحدي مسؤلانو سره د افغانستان پر خاوره د ایران له لوري د درنو وسلو د ویشلو په اړه خبرې کوي. راپورټونه څرګندوي چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د نیمروز د چاربرجک ولسوالۍ په رباط سیمه د ایران له لوري د درنو وسلو ډز شوې دي. د نیمروز والي محمد سرور سبات ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه سیمه ډز شوې چې هلته ملکیان ژوند نه کوي.
د ایران د خاورشکا توغندیر او مختلف سټیله سراوی توغول شوی ده. خوش مختار مزیوب لسته او ملکی کسان هرڅه جوان نکی.
د ایران لوري د نیمروز پر اباد سیمه د دزو له عمل افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبل نه ده اوخته. تر اوسه د دزو علت نه دی څرګند شوی او ایراني چارواکو هم څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو پوځي قاضي وویل چې د هیواد پنځه سمندري پلی پوځیان چې د یو افغان په وژلو تورن د خپل نمونه پټ ساتلی شي. قاضي څرګنده کړه چې د اسکر کول شي د محکمې په ترڅ کې خپل نمونه وانخلي. د پوځیان تیره میاشت په هلمند کې د یو اسیر افغان پر وژلو تورن شول. چارواکو ویلي دي چې دا پیښه د یوې نښتې پر مهال شوې وه.
آزادي
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وای د امریکا د جمهوري ریاست د سیشن به د ورځې انتخابات د رقابت او ګڼګوندی په یو ښه فضا کې او ښه نظم سره ترسره شول. خو دې سازمان وویل چې د امریکا د انتخاباتي حوزو یا الکترورال کالج په سیستم کې اندېښنې موجودې دي چې باید لرې شي. پر انتخاباتو د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکي ماموریت مشر ډان ایورټس په یو بیان کې وویل چې د رای ورکوونکو د حقونو، د رایو لستونو د درستوالي او د انتخاباتو د مالي کمپاین د شفافیت، د رایو بیا شمیرلو د پروسې او پر انتخاباتو د نړیوالو څارونکو په اړه واقعي اندېښنې موجودې دي. په دغو انتخاباتو کې اوباما خپل جمهوري غوښتونکي رقیب مترامنی ته ماتې ورکړه او د انتخاباتي حوزو 302 رایې وګټلې. د بریالیتوب لپاره یو جمهور رئیس 270 رایو ته اړتیا لري. د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندر غاړو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې خپل کورونه پرېږدي. دوی ته ویل شوي دي چې نوی توپان را روان دی. ټاکل شوی ده چې نن دا توپان د امریکا ختیځو سیمو ته ورسیږي. دا سیمې د سنډې په نوم د تېرې اونۍ توپان ځپلې دي. د دې سمندري توپان له امله په لسګونو کسان ووژل شول او له هم د سنډې توپان له امله په لسګونو زره کسان برېښنا نه لري. تر نوي را روان توپان مخکې نیویارک ته هوایي چلندونو الوتنې بندې کړي دي. په نیویارک کې بیا ټول پارکونه، د لوبو ډګرونه او د سمندر غاړې تفریحي ځایونه انترل کېږي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس بنن په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. کرملن وویل دغه خبرې به د سوریې د کړکیچ او د انرژي، فضا او کرنې په برخو کې د اسرائیل روسیې د همکارۍ په ګډون د منځني ختیځ پر وضعیت متمرکز وي. کرملن وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې همکاري تر اوسه پیاوړې مرحلې ته نه ده رسېدلې. پولیسو د یونان په مرکز اتن کې مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره لوخ کې بهونکې ګاز او اوبو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو بیا پولیس پر کاڼو وویشل او پټرول بمونه یې غورغزار کړل. د چهارشنبې په ورځ شاوخوا 10,000 کسان راغونډ شول او د مشروطو پورونو په اړه د پارلمان ته رایه ورکولو مخکې اعتراض وکړ. د 1.4 ریختر په کچه زلزلې د ګواتیمالا د آرام سمندر غاړې ولړزولې او لږ تر لږه 8 تنه یې ووژل. د امریکا د لویې وچې په دغه مرکزي هیواد کې د اور وژنې کارکوونکو وویل چې مړي د ړنګو شوو ودانیو تر امبارونو لاندې شوي. د راپورونه وایي زلزله د مکسیکو له پولې سره نږدې شوي، نو د مکسیکو له ښاره تر سانسلوادور پورې ټکانونه احساس شوي دي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د هرات ولایت مسولین وای چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جهادي قماندانانو شورا لخوا پر خلکو وسلې ویشل کیږي.
د جهادي قماندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله دوی په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه لرو. د نیمروز والی بیا وایي چې د افغانستان پر خاورې د ایران لوري په وروستیو کې توغندیو او درنو وسلو د بریدونه شوي دي.
د ایران د خاورې څخه توغندي او مختلف کتله سره توغول شوی ده.
اندونیزیا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه هم اوریدل شي. دغه راز اوري چې ایساف وایي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د حقانی شبکې شاملول به له دې سره مرسته وکړي چې دغه شبکې مالی سرچینې وچې شي. او د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما له انتخابېدو وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ د هیوادونو د غوښتنو په اړه چې اوباما ته وړاندې کړي هم په تفصیل اوریدلی شي. د هرات ولایت سیمایزو چارواکو پرون وویل چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جهادي قماندانانو شورا د وسلو د ویش لړۍ پیل کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډیریدو دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې په یوې لویې غونډه کې د یوې لویې جهادي شورا د جوړېدو خبر ورکړ. تفصیل د فریده هوټ سیفی په راپور کې.
د هرات د والی ویاند محی الدین نوری د جهادي شورا لخوا په دې ولایت کې د وسلو د ویش خبر ورکوي. هغه ویل د سه شواهد ورسره دي چې د شورا پر زینو خلکو د وسلو د ویش فورمې ویشي. نوری وایي د اسناد یې د خپل هواد د ملي امنیت ریاست او د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد د جرمونو سره د مبارزې څارنوالۍ ته سپارلې، څو په دې اړه لازم تحقیقات وکړي.
په تیرو څو اونیو کې د هرات په ولایت کې د جهادي قومندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله دوی په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاصو کسانو باندې توزیع کړي دي چې دغه امر د افغانستان د اسلامي دولت د قوانینو پر خلاف دی او سیمه ایز اداره به دا هرمرو پلټي او قانوني مرجع ته به رجعت ورکړي.
نوري زیاته کړه چې دا ډول اعمال د زغم وړ نه دي. علی جان فصیحی چې په هرات کې د مدني ټولنو د شبکې ویاندې ازادي رادیو ته وویل دا ډول کارونه د هیواد د اساسي قانون خلاف دي. هغه وویل د دې وسلو ویش له جنایتونو څخه د بیلابیلو جهادي ډلو د قومندانانو د خلاصون لپاره کیږي. دوی په دې توګه د خلکو له نظره خپل جنایتونه پټوي. فصیحی زیاته کړه
ډیرو هغه خلکو چې د مجاهدینو یا جهاد په چوکاټ کې فعالیت کړی و دوی هغه خلک دي چې باید خلکو او دولت ته په مستقیمه توګه ځواب ووایي. دوی په حقیقت کې د وسلو له ویش څخه ځان ته د بلا یو سپر جوړ کړی څو په دې توګه خپل جنایتونه پټ کړي او له انتقالي عدالت څخه ځان وژغوري.
په افغانستان کې د وسلو د ویش په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تقریبا یو اونۍ مخکې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د هرات په ولایت کې د جهادي قومندانانو یوې لویې ډلې سره غونډه وکړه او بیا یې په افغانستان کې د یوې لویې جهادي شورا د جوړېدو خبره وکړه. اسماعیل خان وویل د مجاهدینو د راټولولو لپاره یې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی او له قومندانانو سره یې کتلی دي. هغه زیاته کړه یو شمیر مجاهدین د احتیاط له مخې دې ته تیار دي چې وسله واخلي او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په امنیت کې برخه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسؤلینو د دې ادعا په اړه به چې د مجاهدینو د جهادي البته د جهادي قومندانانو د شورا له ادرسه په دې ولایت کې په خلکو وسله ویشل کیږي څېړنې وشي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه د ازادي راډیو خبریال زبر ژمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هرات چارواکو ویلي چې کره شواهد په لاس لري چې دغه وسله ویشل شوې تاسو په دې اړه تر اوسه څه کړي دي؟
دغه مسله چې میډیاتي او یاد ویاند لخوا مطرح شوی د هرات پولیس په دا مسله کاملا څېړي. خو یو شی چې ډېر واضح دغه تاسو ته ووایم چې د افغانستان د امنیت ساتل وظیفه او دنده د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده. نو هیڅوک ته به اجازه ورنه کړي امنیتي ځواکونه تر څو دغسې مسایلو ته لاس ووهي.
د ولایت مقام ویاند وایي چې په دې اړه اسناد لري، تاسو بیا هم دغه نشي تاییدولی چې
د هرات ولایت کې هلته د حکومت چارواکي دي او ټول مسؤلین هلته شته، د ملي پولیسو مسؤول هم هلته شته. نو اوزا به دوی په کلکه دا مسله به څېړي. نو هر شواهد او هر څوک چې دا کار کړي هغه ته به حتماً جواب ورکول کېږي حتماً. نو زه دا تاسو ته وایم چې اوس به ډېر وختي تر څو یو اقدام د عملي کېدو مسله تاسو سره شریک کړم.
دغه خبره د اندېښنې وړ یا تاسو ته په داسې حال کې نه ده چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان څو ورځې مخکې په هرات کې د جهادي شورا د جوړېدو یا هم د جهادي تشکیل د جوړېدو خبره وکړله. د دې سره هم مهاله هلته د ولایت مقام وایي چې موږ د جهادي شورا له خوا داسې ادرس نه خلکو ته د وسلو ویشلو په اړه باندې معلومات لري. آیا تاسو دا د اندېښنې وړ نه ده؟
وګورئ، د افغانستان د امنیت ساتنه او د افغانستان د ثبات مسئله دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی او دا په قانون اساسي کې ټول واضح دی. نو د افغانستان هم پولیس او هم ملي اردو ټول مجاهدین دي. نو د قانون پر اساس باندې د امنیت ټینګښت د خلکو د محافظت او ځان ساتنه دنده دا د پولیسو او د نورو امنیتي ځواکونو دنده ده. نو اوس تاسو خبر یاست چې ډېر لوی ځواک لرو او نور جوړښتونه ته به هیڅ ضرورت نه وي. د افغانستان خلک نن د خپل امنیتي ځواکونو باندې کاملا ډاډ لري او صرف او صرف دوی خپل امنیتي ځواکونه حمایت کوي. نو دغه اندېښنې هیڅ باید د نگرانی وړ هم نه وي او خلک نور تشویش هم باید ولري.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی په مزار شریف د امریکا قونسل هم د اوبو او انرژي د وزیر وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو پرته نور وسلوالو ډلو جوړېدو ته اړتیا نشته. تفصیل له مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال عبداللطیف سحاق پر راپور کې.
په مزار شریف کې د امریکا د قونسلګرۍ مشر وایي په دې څو کلونو کې نړیوال ټولنې او په خاص ډول امریکا د افغانستان پوځي ټول منظم ځواکونه لکه ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ټولو ته ښه ښوونه او روزنه ورکړې او په وسلو یې سمبال کړي دي. نوموړی وایي زه باور لرم چې دا ځواکونه کولی سي د افغانستان نه دفاع وکړي او نړیواله ټولنه به د هغوی د لا تجهیز لپاره نورې مرستې ترسره کړي او په همدې اساس نور نو په افغانستان کې د غیر مشروع ځواکونو ته اړتیا نه لیدل
کیږي.
زموږ په اند باید افغان دولتي ځواکونه ښه تقویه او حمایه سي، ځکه دا ځواکونه په مشروع ډول د افغانستان د دولت په چوکاټ کې دنده لري. په همدې حال کې بلخ ولایت کې ځینې پوځي او سیاسي کارپوهان هم وایي افغانستان لس کاله مخکې د همدې ملیشو لخوا لوټ او ټالان سو او د هغوی بیا راوستل د افغانستان په ګټه نه دي. هغوی وایي دا کسان خپل امتحان ورکړی او نه باید په هغوی باندې باور وسي. دا پوځي کارپوهان د نړیوالې ټولنې او د افغانستان دولت نه غواړي تر څو د دې ملیشو جوړولو مخنیوی وکړي.
او سم یو ځل بیا په مخړې د دې ساده مهمو خبرونو سره ختون وته. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هرات د مسولینو د دې ادعا په اړه بچ د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې خلکو وسله ویشل کیږي څېړنې وشي. د نیمروز چارواکي د ایران د سرحدي مسولانو سره د افغانستان پر خاوره د ایران لوري د درنو وسلو د ویشلو په اړه خبرې کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د امریکا د جمهوري ریاست د سې شنبې د ورځې انتخابات د رقابت او ګڼګوندي په یوه ښه فضا کې او ښه نظم سره ترسره شول. د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندر غاړو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې د خپل کورونه پرېږدي. دوی ته ویل شوي چې نوی طوفان را روان دی. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرس بنن په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. پولیسو پرون د یونان په مرکز اتن کې د مظاهره کوونکو د خوریدو لپاره لوخ کې بهون کې غاز او اوبو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکي پولیس پر کانو ویشتل او پټرول بمونه گزار کړل. د و اشاره څلور ډاکټر په کچ زلزلې د ګواتیمالا د آرام سمندر غاړې ولړزول او لکه تلګه اتنې او وجل. اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. جنقا الګوزي ته بغوښ شو.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانی د جمهور رئیس کرزی په حکومت کې بې ځایه لومړیتوبونه تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. په افغانستان کې په موجودو ستونزو او د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته یې د حل په اړتیا ټول پوهیږي، خو د جمهور رئیس حامد کرزی حکومت د دې پر ځای چې په دغه حساسې مرحلې کې د ستونزو حل ته پام وکړي پلمې کوي او بې ځایه د خطرونو زنګونه وهي. ورسپانه وړاندې لیکي جمهور رئیس حامد کرزی دا مهال خپل او د خلکو ټول فکر او ذهن د بحران نړیوالې ډلې هغه راپور ته اړولی چې د افغان حکومت په ځینو نیمګړتیاوې سالم انتقادونه کړي. افغان حکومت حتی ګواښ کړی چې د دې موسسې دفتر به وتړي. د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې په 2014 کال کې د انتقال لپاره سخت لار په نامه راپور کې هغو ستونزو او خنډونو ته اشاره کړې چې په دې هیواد کې د عادلانه او شفافو انتخاباتو په مخ کې پراته دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانس زیاتوي افغان حکومت د دغو ستونزو او خنډونو د له منځه وړلو پر ځای بهرنۍ رسنۍ او موسسې د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنې کړي دي. فارن پالیسي خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اقتصادي ودې هیلې تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې لیکي کله چې سړی حیرتان بندر ویني چې د پولې له اغاړې څخه کانټینرونه لارۍ او اورګاډي یا ریلونه افغانستان ته داخلیږي او ځینو تولیدي فابریکو ته خام مواد رسوي زیات هیله من کیږي. خبرونه لیکي په تیر کال کې د حیرتان بندر په عوایدو کې $500,000 زیاتوالی راغلی. فارن پالیسی خبرونه د لبنیاتو او نساجۍ د فابریکو په ګډون د زیات شمیر فابریکو یادونه کوي چې په ارزانه بیه د ښه کیفیت لرونکي مواد بازارونو ته وړاندې کوي. د خبرونې په باور افغانان د خپل اقتصاد د ثبات او د سوداګریزو مرکزونو د جوړولو لپاره ظرفیت او منابع لري. دوی کولای شي له دې لارې د حکومت لګښتونه پوره کړي، ځوانانو ته کارونه پیدا کړي، له خپلو ګاونډیانو سره ګټورې او اغیزناکې راکړې ورکړې ولري او خپل خلک له لوږې او بېوزلۍ څخه خلاص کړي. خو اداري فساد او ناامنۍ په خاص ډول بې ځایه بمی چاودنې د دې لارې په مخ کې خنډونه دي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ له لارې اقتصادي چاپیریال برابرېدای شي، په دې معنی چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي او د اقتصاد ماشین باید فعال وساتل شي. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې په 2014 کال کې د انتقال پر مهال د ستونزو میراث ته په کتنې په ټولنه کې د نظر وړ پرمختګ ښودل ډېر مهم دي. د خبرونې په عقیده په یوې ټولنه کې په پرمختګ باندې اعتماد د زیات اهمیت وړ مسله ده او په دې اړه د افغانستان په شمال کې را پیدا شوي هیلې ښه بیلګه کیدای شي.
یعنی امروز ولی وای د ایران لخواره د دی ولایت په سرحدي سیمو د درنو وسلو ډز شوي. محمد سرور سبات ازادي راډیو ته وویل په دغو ډزو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پیښې په اړه له ایرانیو مسؤلینو سره خبرې روانې دي. احمد زبیر ژمن له ښاغلي سبات سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتنه یې کړې چې دغه ډزې څه وخت شوي دي.
آیا مرجوب لری او کنه؟
مرجوب خوشبختانه چی نست او ملکی کسان هر خجوان نکی اگه از مرزیر مختلف صرف دوش در سرحدی قوا و اساکر موری پا تانو که در تزایده الحمدلله چی هیچ نو تلفات یا تطیعون پا دی عملیات که نلده.
یعنی دغه داختونه چې تاسو ویلې دغه دز د درنو وسلو د ایران د پوځیانو لخوا شوې دي؟
درنو وسلو ګولۍ چې لګېږي تا درنو وسله په ملکي خلکو سره نشته. طبعا دا به نظامي کسان سره او موږ هیات ټاکلې زموږ کمیسار نن د دوی سره پر جلسه بوخت وو چې دلال او عوامل څه شوي چې د دومره توغندي او د درنو وسلو مرمۍ پر افغانستان باندې یا په سانجاتو باندې
د نیمروز والی او چې محمد سرور ثبات چې د ایران لوري په د افغانستان پر خاورې د درنو وسلو د ډزو خبره کوله. دی وایي چې په دې اړه له ایرانیو مسؤلینو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مسؤلین وایي حقاني شبکه اوس هم د یوه جدي ګواښ په توګه فعاله ده. په دې اړه له یوې لنډې دمې
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو مسؤلین وایي حقاني شبکه اوس هم د یوه جدي ګواښ په توګه فعاله ده. خو د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شاملول به پر فعالیتونو اغیز وکړي. د ایساف ګډې قمندانۍ مسؤلینو پرون خبرلاند ته وویل دغه شبکه یوازې د دوی د پوځي عملیاتو له لارې نه شوی کنټرولېدلی او په دغه نوي اقدام سره ښایي د دې شبکې مالي سرچینې وچې شي. تفصیل د معصوم میوند په راپور کې.
دا ایساف عملیاتي مرستیال ښاغلي نوبل وویل د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شبکې شاملېدل به مرسته وکړي چې د حقاني شبکې مالي سرچینې او د غړو تګ راتګ تر ډېره کنټرول
کړي.
دلیل ډېر روښانه دی. هغه تاوتریخوالی چې حقاني شبکې کړی تر دې نور وس نه رسیږي. د یوې ترهګرې ډلې په توګه د حقاني شبکې شاملېدل به له دې سره مرسته وکړي چې د دوی ظرفیت چې پیسې راټولې او خلک جذب کړي تر حملې لاندې راشي. هر هغه ګام چې حقاني شبکه محدوده او ناتوانه کړي د ایساف افغان ځواکونو او افغانستان په ګټه دی. دغه شبکه دی ولوی ګواخ په توګه تر اوسه پاته ده. دوی په افغانستان کې دننه زموږ پر اډو حمله کړي او ممکن دوی پر اتلونکو کې هم همداسې حمله وکړي.
حقانی شبکه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو د کمیټې لخوا په تور لیست کې شامل شوی. همدارنګه تر دې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکه په خپل تور لیست کې نیولې و. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د دې پریکړې هرکلی کړی او هغه اوازې رد کړي چې ویل کېدل حکومت بل د شبکې سره د سولې په اړه معامله وکړي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزر رسنیو ته ویلي حقانی شبکه په افغانستان کې د ډیرو حملو او وژنو مسؤله ده. بل خو یې شمیر سیاسي کتونکو تر نړیوال بندیزونو ډیر هغه اقدامات مهم بولی چې د دوی په وینا د سیمه هیوادونه په ځنګړي توګه پاکستان د حقانی پر ضد اجرا کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان دولت په غبن لازم فشار رانولي زبګر نه کوم چې کوم دغه سي اقدامات کوم مؤثر پایله ولري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو خبر پړنی لمخې په 2010 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه په 2011 کال کې په کابل کې پر انټر کنټیننټل هوټل او په کابل کې د امریکا پر سفارت په وسلوالو حملو کې هو وسلوالو برخه درلوده چې حقانی شبکې روزلې. د راپورونو لمخې د شبکې مرکز فعالیتونه د افغانستان لګوندی پاکستان څخه پلان او کنټرولېږي. امریکایي چارواکي له ډېر وخت راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې د حقانی د شبکې ملاتړ کوي خو اسلام آباد تل دا تور نه رد کړی دی.
ازادي راډیو اوریم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دی او دولتي لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ انډونیزیا ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر کرزی به له انډونیزیا او وروسته هند هم ولاړ شي. د دې وزارت ویان پرون په کابل خبرلاند ته وویل ولسمشر به دواړو هیوادونو ته په سفرونو کې له یو شمېر تړونونو هم لاسلیک کړي. په دې اړه راپور زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شي. خو اوس د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو موضوع ته ځو. د امریکا د ولسمشر په توګه د باراک اوباما له انتخابېدو وروسته کابل هغه یوه هیله وکړه. طالبانو هم تاریخ په لغوختنه وکړه. هاخوا اسرائیل او عربانو هم د امریکا ولسمشر تخپل لغوختنه وړاندې کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند ازادي راډیو ته بنکا کا په ټلیفون وویل ولسمشر کرزي بارک اوباما ته مبارکي ورکړه. ولسمشر حامد کرزي هیله څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ته د بارک اوباما له یو ځل بیا ټاکل کېدو سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادو د ګټو پر اساس تر پخوا لا پراخ شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند زیاته کړه چې ولسمشر اوباما دی په پاکستان کې د ترستانو په لری کولو کې مرسته وکړي. بل لورته د طالبانو د یو ویاند په نوم ازادي راډیو ته پر استوري ایمیل کې ویل شوی دی چې بارک اوباما دی د خپل خلکو غوښتنې او هیلې ته پام وکړي او نور دی په افغانستان کې پیل کړې جګړه چې پکې ناکامه شوی ژر تر ژر پای ته ورسوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری بیا وویل چې دا ډاډه ده چې د اوباما له بیا انتخابېدو سره به اوس د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې نور هم پسې وغوړي شي. د افغانستان بل ګاونډی ایران چې کله ناکله رپورټونو سره سم د افغانستان په چارو کې په لاس وهلو تورنیږي وویل هیله لري چې د اوباما دوهمه دوره مثبته وي او د هغه د تیرو څلورو کلونو په څیر نه وي. د اسرائیل ولسمشر شیمون پیرز بیا د ایران په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل باوري دی چې جمهور رئیس اوباما به پر ایران فشار ته دوام ورکړي څو له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. زه باور لرم ولسمشر اوباما به د ترور او جګړې د خطر کمولو په مقصد په خپل ټول وسوتوان کار وکړي. د ایران په اړه چې هغه څه ویلي هغه به عملي کړي. زه په دې اړه بیخي ډاډمن یم. د ده پر اوږو پروت مسؤلیت اسانه او ساده نه دی. فلسطیني ادارې هیله وښوده چې د بارک اوباما پر راتلونکو څلورو کلونو کې به د فلسطینیانو خپل دولت جوړ شي. د عربي ټولنې مشر نبیل عربي بیا رویټرز سره په قاهره کې وویل ولسمشر اوباما به د عربانو او اسرائیل مسلې ته جدي توجه وکړي. د فلسطینیانو سوله د اسرائیل په ګټه وبلله.
المطلب العربي هو اقرار سلام شامل.
د عربانو هدف د بشپړې عادلانه سولې ټینګېدل دي. دا چې له نړیوالو اصولو او د ملګرو ملتولو پریکړو سره سم وي دا مو غوښتنه ده. کتر لاس شي په ټوله سیمه کې به سبا ټینګ شي. دا به د اسرائیل د خلکو له غوښتنو سره په ټکر کې نه وي. دا به د دوی په ګټه وي چې په سیمه کې بشپړه عادلانه سوله وي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو اروپایي ټولنې او د نړۍ ګڼو نورو هیوادو د بارک اوباما پر انتخابېدو خوشي څرګنده کړه. په انډونیزیا کې په هغه هیواد کې چې اوباما د ماشومتوب کلونه تیر کړي او د غراس په کینیا کې چې د ده د پلار اصلي ټاټوبی دی خلک لارو کوڅو ته راووتل او د بارک اوباما پر بریالیتوب یې خوشي وکړه.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه خبرونه تر نو اوریدونکو نن په بابر باندې کې یو باغوان را سره ده چې یو پوشکی په سر کې خو نمبر ته وې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې نصیر احمد باغوان باغ بابر کې.
له څو نه وخت کې چې تاسو دغه کار کوي؟
تقریبا له شپږ کال یو کال به کېږي.
دا خو ډیر په زړه پورې کارم ښکاري چې وینم تاسو د ځایونه ټول په واټر فارم مینځلي اوبه روانې در سره دي.
هو نه ډیر ښه کار ده. خدای ستاسو مهرباني ده. ښه کار خدای مخته ما زموږ وظیفه ده. تاسو ساعت ورځو تر مازیګر پورې دغه زموږ وظیفه ده. موږ کار ده او خدمت کوي. یعنی خلک ته زیات راشي مثلا بلاص سره سبب دغه بل مشکل نشي دا کار وظیفه ده.
مثلا کوم کارونه کوي دلته سیستي؟
خو دا شخص د باغداري ټول کار مخ کې بیايي. آبیاری مثلا هر موسم دار وخت کار یا مغه کار مخ کې بیايي.
دا اوس خود چمن من نه ده د زفتویم د دات ولی وبکوي اوس
خو مشکل خو بل شي د زربیر بار زیات شوی او ما خاطر به موږ د وبکوي سم تازه یا د خلک باندې ګرځي خاورې ماوري دوري د قبل خو خلک باندې زیاته دغه دور په خاطر باندې ګوري او نو رسي معلومي امکانات خلک باندې کینی کالی په خاور باندې کارونه شي. دا خبر ده
څنګه ده دغه کار تاسو لپاره ژوند د دې پاید باندې ښه چلیږي کنه؟
په دې باندې خو تاسو خپل به تر پیګس موږ وو نیم زره په ماش لرو نو دا نو خپل عمر په باندې تیرو د تیسي نه خو تاسو مقصد دې نشي چې بيخي کینی په دې وزه وو نیم زره په باندې خو ژوند نه تیږي تر سړي خو بیا موږ ځکه خپل د تی تقسیم اوقات تر اوسه موږ رقم هغه خپل روزانه عمر په باندې تیرو ژوندګي باندې
نو بیا څنګه تیروي د پیسې مکیږي د کورنۍ د ماشومان
خو خا خو مجبور نه خو تاسو پارسي کې عمر زمانه با تو نسل تو با زمانه بساز بنده دغه مشکل خدا کې نزف خپل 2000 روپیه کوک رایم ورکوم او د برق پیسې مرزي او د وګو پیسې مرزي هغه 5000 یا 3000 یا 3000 پاتې کیږي هغه کوم شاید مرزي یا میمنداری به سم کی خپل عمر په باندې مجبور استری او بدات بل څه نه شته نه دات
څو نفر استې په کورنۍ کې او د سنورم څوک د کار ست کنه
اوس ما شخصي خپل دریم اولادونه دي یا می مثال جمله 5 نفر کې بس څوک کارګر نشته زمانه زه می اول سم په اول کې دی چې بیا په سید وای لوجان دی وړي وړي خلاص
دلته خلک سره زی تاسو ته خبرونه نه کوي څه کله تر خفاسې څه ګورې دومره کار کو د ځای ورته سیم کو پاک او یو دی بیرته خرابوي
خیر خدا خو تمن ټول معلومه د افغانستان خلکو د سرشو خدین بیا د سل په سل کې ټول ندی مثال سی یو دوا یا لاس پیدا کی سکل بیا غوتم قنات ورکو په نرمه سره خبرې کوي سورونه په چمن کې مګز د لازم وبکړې مثال دونه شاخ مماته یاد ګل ګل مشک او زه مونږ تاسو ته مونږ د ملت لپاره خلکو لپاره خدمت کو زغل خلک ته راشي خلک مسلط ملي لپاره راشي یګان یو پیدا کی خو زیات نه یګان تاسو سرشو پیدا کی
ډیره مننه
تاسو نه مننه یو ځان تشکر خیرسته